سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې د تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه ورځ په جده کې د اسلامي همکاریو په سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نړۍ نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبرې وکړي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان ښځو نجونو پر سر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان د غوړې هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په غټ پریکړه لیک کې طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړي توګه د نجونو خوځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه شو د امریکا او اروپای ټولنې خوا د ترهګري ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و. له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هېوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وشل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټول نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بلل ده. د ایران سپای پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تیر چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزه لوبډلی او لوبغاړي اعلان کړل. په لن شو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګوربز، نوید الحق، عصمت الله او مرزی او ابراهیم صدران شامل دي. تمه کېږي د شپږیزې پورم د افغانستان شلوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیلو تر 15مې دوام وکړي. شپږیزي لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزي کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهن کې سانډي ناګامبا د مهاجرو لوډلې ځخان د ورنۍ ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسری د شنبې فورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوکوهن کې دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته ویل چې سحکار وکړي او په ځان باولري ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولای شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼنور هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپل هیوادونو اکثر اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د بریټانی صدر اعظم په بریټانی کې د کډوالو پر ضد لاریون غندلې. د چوي د لاریون د څه په اړه دی وړاندې څار جوړ سیاتر کړو. نګر هغه ته هم ورسو د هغه کسانو چې سیلابونه ځپلې روستي حال در سره شریک کړو.
کوټه اوران کړي چاتون نن لرو د ګرمې مرته پراته یو د شپې چې وې د کې ګماشي نه پویږي چې وکړو.
بل فلاو بیا د ننګرهار په میشتي ولایت نورستان کې د کورنۍ درې غړي وګور
دوه کسان چې په لارې وزوي دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي تر اوسه چې څنګه پیدا شوی نه دي.
د دې موضوع په اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. لږ سربېره کندهار ته به هم ورشو او د موټروانانو ستونزې او لږ سربېره د هغو کسانو چې ویلي د موټر کرایې لوړې شوې دي د هغو ستونزې به هم درسره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته هم تمکیږو. نور مطالعه شته مطالعه
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیر مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه خغلی سټارمر یک شنبه په بیان کې ویلي چې پولیس به د دغه تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوال وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنه څخه دي. تفصیل سفیولا ستانک زینور.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاتونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته ویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دا خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري څوک چې مسلمان ښکاري هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې مانچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټر ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولی چې باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو هستوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. برېټانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې تېره شنبه اعلان وکړ چې میاشت لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو د تیرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشمې پر ورځ وویل د کډوالو په تیره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بیلابیلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږېدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلن د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په برېټانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساؤت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو برېټانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو وصولو ورسره د مرستو ژمنه شوې، خو لا هم د سرپنا له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځند ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي له هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپناه نشته، همدسه د ژوند له ډېرو مشکلات سره مخ یو. هیله ده چې زمونږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیې ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعده وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت ورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره یې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نژدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي او پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سینه واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دوه بولسوالی اوسیدونکي به د امیرګل په نوم یو سپین ږیری د خپلو دوه زامونو سره له سین څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سین راویستلې او دوه نور اوبه وړې دي. مولوي صاحب الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یو د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلي اوسیدونکي وو او فلحال دواب نه کته لرګل کلي کې اوسېده. دوی په پل باندې تېرېدل، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سین ته غورځېدلي وو او بیا سین درې واړه وړې وو. بیا یو زوی هغه ته لامبو ایزده او ځان سین نه ایستلی دي، نجات موندلی دي. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په را رسېدلي یو بل خبر کې ویل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جینۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلی دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زنګوګانی چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتېدو او خویدو له امله دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغه ستونزو خلاص شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د مشمول لپاره د ملګر ملتونو د املاتر بجهي صندوق یونیسف وايي په افغانستان کې په دریو کې تر دوه کم نوي زیږیدلي ماشومان په نړۍ شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. تفصیل په دې راپور کې
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د املاتر وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلی. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر دوه کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې زما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوې شیدې مې خېوې ماشوم پې مړېده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کېږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنې، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کوي.
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسن زای په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دبلیو ایف پی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولای شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي ډېر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې ته چمتو شي. د دوی په وینا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره یې همغږي د یاد هوایي ډګر د هوارۍ صفایي او نور اړوندو چارو لپاره کار پیل کړی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته د شنبې پورز د زمری په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواري د اضافي بوټو او غیا لمنځ وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق
عزیز په لاند وخت کې به دا زیر به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي.
ختیځ میشت ولسونه وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ ځواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله بنو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نور ولایتو ته لاړ شي نو د لارې د بندېدو له امله به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو د فارا چې به نور هیوادونو ته تلل نو هم سفر به زندېدو او د مشکل سره به مخ وو. دغه کړنه بوګستایو هله مود چې زر بش پړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او ماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سره جن کوي چې په سړی سره اشته سفر وکړي نو ورته سفر وکړي د حج معمول لري سفر وکړي یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنې کیږي بعض وخت لري بندي کې د مې پر د موږ نه پاره خوشحالی او د ابتهار ور خبر چې زاسې او انګلره پاسې او لا پاسې ستم برابر برابر کوم او داسې انګلره جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي. خو بیا هم د ختیز ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دوه نه وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د مسافرونکو موټرو د کرایې لوړ نرخ او د خلکو شکایتونه د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کړې. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نس کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لیلار کرایې لږ پورته دي باید چې دا غزمو ځکه نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري باید د کرایې کمې سي د لیلار ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانی جن نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه پاړه باید واضح او شفافه پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت سیاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده نو کرایه مخامخ څه جګیدی نو داس وس افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډیر زیات جګیدی کرایه 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. دا کله تخفیف شي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډیر مشکلات رامنځته کیږي نو نیمه لار چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایې هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سود مطلب یې اولرس ولا نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمیټه دغه حق الخدمت یا کرایته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی دغه کرای له ته تغیر ورکی کچیر تیلو تغیر خوړلی او کتیرو تغیر نو خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتې
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو موږ غلا زده رادیو نوري اوس کولای شئ د زده رادیو خبرونه چلر ور ساته د سار لشبګو د مخم د شپګو په لاندو صفوندو نستي ویش پنځه ویش متره او د مخم لشبګو د سار شپګو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي ووري د کابل خاري او شمیر رسیدون کې وايي په افغانستان کې د نه فعال رادیو غانې او ټلویزیونونه د دوی لزاوق سره سمې تفریحي او بختوونکو کې خبرونه نه لري په افغانستان کې شمیر سمې رسنۍ هم د ستونزې منی او وايي چې د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله هغه ټول خبرونه چې خلګي غواړي نشي خبرولای په همدې حال کې د رسنۍ او د عملاتړو د عملاتړ ځینی بنسټونه ورسنۍ کارکونکو کې ادا کوي چې طالبان هڅه کوي ل رسنۍ او د خپل تبلیغات تی درې سپتوګه کار واخلي تفصيل په راپور کې
بخیر وسین بیا کې وخفر ویوینم
په افغانستان کې د وی ټلویزیونی خبرونه یو برخه د کابل خارځینی اوسیدونکو نیوکه کوي چې ډیری هغه ټلویزیونونه او رادیوګان چې په افغانستان کې فعال دي خې او د دوی په ذوق برابر خبرونه نه لري چې له همدې عملی د ټلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کم شوې ده د کابل خار د ولسمه نه اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
ټلویزیون رادیو پروګرام کې د تغیرات راغلي په خو خپ برنامېګان درلوده دا سندری دا تفریحي برنامه دا ساتری دا بل څه نه اوس هیڅ په کینې شفقه ټول سیاسي بسونه دي نو هیڅ د تل خمندان دي چې وګوري واوري دې خاطر خوخان په کینې شخال خوان وقلي ساده تي
د کابل خار یو بل اوسیدون کې مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوم کې د په خوا په خیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکي او اوریدونکي جلب کړي ان زه ډیره د سیک آسان پېژنم چې نه مخورې په استفاده بهرني چینلونه ګوري
از ماورا او اینا استفاده میکنن تا چینلای کشورای دیگر رو ببینن
د زینو انزوري زو غږی زو رسنیو مسولین د کابل خار د دی اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابل نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبري کړي د وی سی میز رادیو مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت له کابل نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولې خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته خو لامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیه ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محلی
بده مخه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسشوي ته دلم شوی چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي لکه مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبور شوې چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي
برای این گروه یک تریبیون باشد
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي طالبانو تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټه د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي د په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنۍ او بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیزي سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې د افغانستان له خپلواکو رسنۍ او د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولې د 2023 کال د نوومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلی و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 تلویزیونی شبکو څخه واویې تړل شوې دي. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کابله 1,850 څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 21 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
دوی منی مې کې درته ومورز لرو خطر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنچی په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې دی. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې حسین امیر حسین ابراهیم طلحه د یکشنبې په ورځ په جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان د وزیرانو د شورا د 15مې غونډې په لومړۍ نسخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې سازمان په وار وار د طالبان پر رژیم د افغان ښځو نجونو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په کابل کې د یکشنبې په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوا مراسم او غونډه ونیول شوه. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي چې لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړ شوی و ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژنه غندلې ده. د ایران سپه پاسداران وویل چې اسماعیل هانیه تېره چهارشنبې په پلازمېنه تهران کې د اسرائیلو لخوا په یو برید کې ووژل شو. او د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز، نویل الحق، اواز مت الله عمرزی او ابراهیم زدران هم شامل دي. تمه کیږي چې د شپږیزې په نوم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پایله او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزې لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې د شپږیزې کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پړانګان، د حشمت الله شهیدي په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسایناک، د رحمت چا په مشرۍ بوساتون کې او د عظمت الله عمرزی د کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه لیول سره لوبې کوي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي خبرونه مو ورستمو. هر کله کوم نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنې کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوها په کورس د کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا په هانو للری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه هم وي او د ملي بیرغ ورځم په مجازي نړۍ کې ون مانځل شو. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه به اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري د کونسلي چارې په همغه تر سره کې تر څو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه پوښتنه چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانه وای، ایشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړه کوي،
افغانستان سمن دی پاکستان د نن موږ خپل جغرافیا لرو من په افغانیت باندې نن کونن
محمود خان اچکزه امل ولی خان منظور پشتن محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نه وځي قرآن دی وکی عهد دی وکی طلاق دی وکی چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports of said Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ شونن کې وای طالبان بلدې په خیرست الله د خپل مشر پندي توپ تان دښمن شي
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه اومدا شان د ایمان زواهری وشل کې تل په کابل کې دغه شان بدون څه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړیا او دغه غیابت توچی کړی حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیف قطر ته سفرونه کوي همداشان نور مشران امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو یو فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو و نه و ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستون زده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي جمهوریت دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي بلکې ټول لانجه قونسلي امور کې به البته د سفارتونو او قونسلګریو د عایداتو راپورونه غوښتي تر څو معلومه شي دغه سفارتونه وایي چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دي چې ول یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګری او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په وسدي وخت کې نه دی ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په سلب پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي لږه مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعلا دغه قونسلګرو لاره حل کیږي او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزا ترلاسه کړي سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قونسلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري د کونسلی چارې په همغه تر سره کې تر څو خلک د مشکلات او تشویش څخه خلاص شي په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان و نه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا امریکا استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفری شخصي او تحصیلي اسناد تاییدی هم باطل وبلله. البته په مونشن چیک هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شوی او سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبان لپاره درې رنګ بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم لزانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دی یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړه ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغه د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دی دا کلی گلګي هم ستونزه ده. همدارنګ تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، اوس هغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو تبا دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګ هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغه خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
او تیرونه کسام د ترګری زد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن په هڅو نو په غوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاجون نشوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاتون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې، او پاکستان کې د ترګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانه وای ایشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ایشیا بجوړ کوي، افغانستان هم سمندې پاکستان دنه منګ خپل جغرافیه لرو، من په افغانیت باندې نن کونن لره وبا
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نه وځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتل یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوی غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوی، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځای حال کې چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلویښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هانیه چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړ مراسمو لپاره راغلو، تر مرګ څو ساعت وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلو. راپورونه خبره شوي چې هغه د چهارشنبه په سپېده دا مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبری شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکو سره بدل شوی دی، چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا، نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان امید کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او د تورستي برید بللې. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ، خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړ د چې د غزي د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي رادیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کې، خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللې دي. لدغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هانیه په نخښه کولی شي، نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هانیه د وشل کېدو او همدا شان د ایمن الزواهری وشل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخبارات مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشیان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال د وري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندی پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورم د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهه توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیره اونۍ هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مشه افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن اوج ته رسیدل دي. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره جوړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستاګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیګل کیږي او کم کې ترغې پوری چې د لارې کراتنه وانه غسل شي او به په ډلیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایرانی پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کده درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقيقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهور چیرو د دې ورځ په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځ په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلې. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او انځنوي ویلې چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ تودون منځل شو خو یو شمېر طالب فعالانو ویلې د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیر سره ګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړي؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خدا بیرغ افغانستان باشه.
من میگم ماست.
تو میگی است؟ میگن که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
اگه طالبان است بیرغ افغانستان است. ولی سر گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس نمیگم.
بیخی زمانت میتیکه است. خیچور حال در افغانستانی بند نیست.
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به این طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از این پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونه د بحث د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بلل او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کول او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقی ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله هذا القیاس کارخانه جوړول غواړي چې د خپل ولست به جوړو چې دا ولست له دې سوه ساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي یا د مرداري لستیانې مرداري نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیز رسنیو فعالان نیوکه کړې ده چې د اصري علوم ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پریږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو خونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګیدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکم کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کدا دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیره، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل کا، الته جمهوریت سو طالبانو دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرې خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو پیښو وروسته ورکړي بیان لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بیساری اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې لستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمن له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمې خودونکې اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسي او چینی فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد شلو کال لپاره وی چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي. په 2013 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نور کلونو پورې هم د تمدید وړوي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې دا چې نوی ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارد نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ لازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینی ماشوم چې له ځانه په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یولس کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له څلور کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضائي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضائي راکټ نمونه هم جوړ کړي وخو دا تجربه ناکامه شو او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضائي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي، کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامہ خبرې لیتوب لزان سره راوړي او له همدې عملی نوې کوچنی راکټ جوړ کړي دی چې پرواز د لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضائي تحقیقاتو پونتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مورز مهیره وي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادۍ رادیو دا بحث هر اونې د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.